با این برنامه خبری این برنامه صبحگاهی رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. در یک ساعت دیگر همکارم اجملند با تازه ترین ها میزبان شما. سنسب خوش آمدید.
دیر ازیت همانن عرش همایون قدرمان و دوستان و دیستاده ریو پایی و بلخ پروانه که محرک علیه که وقت ات بجه شوی. په دوحه کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ خبرې یو وار بیا ځنډېدلې او داسې ښکاري چې په باګرام هوایي اډه د طالبانو وروستی برید د دې خبرو د بیا ځنډ سبب شوی دی. دوستانو په دې خپرونه کې دا د سر موضوع ده، ګڼ نور رپورټونه هم لرو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په دوحه کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې دي. د افغانستان حکومت د تلې 9 نیټه رسمن د ازبکي ژبې د ملي ورځې په نوم یاده کړه او د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوې قرارګاه په دو انتحاري حملو کې د نوموړي 12 وسلوال وژل شوي. په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې په باګرام هوایي اډې د دې ډلې د وروستي برید له کبله یو وار بیا تر نامعلومې مودې پورې ځنډېدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي طالبان باید وښيي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي د سولې په خبرو کې لنډ ځنډ راغلی. نوموړي تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلی چې د پنجشنبې په ورځ چې کله له طالبانو سره په دوحه کې وکتل هغوی ته یې پر باګرام هوایي اډه د وروستي برید له کبله خپله غوسه څرګنده کړه چې پکې دوه کسان ووژل شول او لسګونه نور ملکیان ټپیان شول. طالب لوري هم په روانو مذاکراتو کې د ځان خبر تایید کړي خدای نه دی ویلي چې ګوندې په باګرام کې ورسې بری چې مسولیت دې ډلې پر غاړه اخیستی وو د دې خبرو د ځان سبب شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاین بیا پر خپل ټویټر لیکلی چې د پنجشنبې په مازیګر د ملا برادر اخوند په مشرۍ طالب مرکشي پلاوي څو تنو غړو له خلیلزاد سره کتلي او په دې موافقه شوي چې له څو ورځو وقفې وروسته به خبرو ته دوام ورکړي. خاغلی شاین په خبرو کې د ځنډ دلیل نه دی روښانه کړی خو د خبرو فضایي خاو مثبت ولی د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد د خبرو بهیر له 9 مذاکراتو وروسته د امریکا ولسمشر ټرمپ له دې کبله لغوه کړ چې طالبانو په کابل کې په یو برید کې یو امریکایي او 12 افغانان وژل. په عین حال کې پرون د افغانستان د ملي امنیت شورا وویل د طالبانو د سیاسي او نظامي لورو ترمنځ د سولې او جګړې پر مسله ژور اختلاف موجود دی او په همدې خاطر افغان حکومت د یو میاشتنی وربند غوښتنه کړې څو طالبان ثابته کړي چې په خپلو کې همغږي لري. د افغانستان حکومت د تلې 9 نیټه رسمن د ازبکي ژبې د ملي ورځې په توګه نومولې. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي ولسمشر غني پرون له یو شمېر ازبک فرهنګیانو او د فرهنګي او ټولنیزو بنسټونو له مشرانو سره په کتنه کې په کلیس کې د دې ورځې د نومولو او د ازبکي او ترکمني ژبو د مرکز د پرانستو وړاندیز منظور کړ. د زنانې راهي ابریشم د فرهنګي مرکز مشر فوزي آرال حبیبي چې په پرونی غونډه کې حاضر و ازادي رډیو ته وویل
پیشنهاد اولی 29 میزان را به عنوان روز ملی
فوزیا وای لومړی وړاندیز د هیواد په کلیس کې د تلې 9 د ازبکي ژبې د ورځې نومول او دوهم وړاندیز په کابل کې د ازبکي او ترکمني ژبې د یو مرکز پرانستل د ولسمشر لخوا منزور شو. د سالنګ لوی لاره د درنو واورو د ورېدو له کبله د لویو بارونکو موټرو پر مخ وتړل شو. د سالنګ د مراقبت او څارنې د ادارې اجرایه مدیر سمیع الله ولیزاده پرون ازادي رډیو ته ویل چې له 4 ورځې راهیسې په سالنګ کې د درنو واورو ورخت او ورسره یو وخت سخت طوفان پیل شوی او پر دې لاره د موټرو د ګڼې ګوڼې او د خطر د له منځه وړلو په خاطر د ادارې په تیلې چې په لاره به درنو بارونکو موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکړي. دا رپورټونه مخې په سالنګ کې د پنځم بیتر شپې د 25 او 1.5 سانتي متر ترمنځ واوره پرته ده. د سالنګ د مراقبت او څارنې د ادارې مشر له نور موټر چلوونکو هم وخت چې پر دې لارې د تګ راتګ پر مهال دی له چینونو او نورو ژمنیو وسایلو کار واخلي. د افغانستان د مالی وزارت د تیر کال په مقایسه په سګنی مالی کال کې د عوایدو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی وای چی دیار لسونه وکال د جدی مرغومی پلمړی نیټه د تیر مالی کال لپاره تر اوسه د مخکینی مالی کال په پرتلا د هیواد په اوایدو کې شاوخوا 30 میلیارد افغانۍ زیاتوالی راغلی. خاغلی مسجدی د ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې اوایدو د سرچینو په اړه ویل،
یو یې د ګمرکاتو محصول دی، دویم یې د خلکو په تجارتي معاملاتو باندې مستقیمه مالیه ده، او دریم یې هم د حکومت د خدماتو په وړاندې کومه فیسونه چې ادارات راټولوي، او د دې ترڅنګ ځینې ادارات لکه دولتي بانکونه چې د خپلو سرمایو باندې دوی کاروبار کوي د هغه مفاد دی.
نړیوال بانک تیرونه په یو رپورت کې ویل چې په افغانستان کې د حکومت لخوا د عوایدو د راټولولو کچل وړ شوی. په رپورت کې یادونه شوې چې د دولت عواید په 2016 کال کې د ناخالص کورنی تولید په 3.15 په داسې حال کې چې اندازه اوس په 3.15 تل وړ شوې ده. د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوې قرارګاه په دوه انتحاري حملو کې د نوموړي ولس وسلوال وژل شوی. د عراق پوس په یوه خبرپاڼه کې چې تېره شپه خبره شو ویلي چې لومړۍ حمله د سمارا ښار په 3 کیلومتره کې سرسار سمندرګي ته نږدې په هغه سیمه کې وشوه چې د اوږدې مودې لپاره د سنی جهادي ډلې د داعش مرکز پکې و. د عراق پوز وای په د انتحاري حمله کې د مقتدا صدر وطن وسلوال وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د عراق د پوز خبر پاڼه وای چې دوهم برید هم تیر ماخام نه وخت د لومړي برید په ځای کې وشو چې د مقتدا صدر د وسلوال ډلې 4 کسان پکې وژل شوی. د دې حمله مسولیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستې. د لیبیا د ملي پوز پونوم د وسلوال ډلې مشر اعلان کړی چې د دې هیواد د پلازمینې ترابلس نیول لپاره به پرې کندا جګړه پیل کړي. ترابلس وس محل د حکومت پلاس کې چې نړیواله ټولنه پر رسمیت پیژندلې، خو جنرال خلیفہ حفتر ویلی دی چې غواړي تر خپل ولکې لاندې راولي. خلیفہ حفتر په 13 اپریل میاشت کې خپل ځواکونه د ترابلس نیول لپاره چمتو کړل، خو یوازې خارې محاصره کړ او په دې ونتوانید چې د فایز السراج په مشرۍ د ملګرو ملتونو لخوا پر رسمیت پیژندل شوی حکومت نسکور کړي. د هغه مهال په جګړو کې شاوخوا زر کسان چې اکثره یې جنګیالي وو وژل شول. هفتر له اپریل وروسته څو ځلې اعلان وکړ چې د ترابلس د نیولو په مقصد پوځي عملیات پیلوي، خو هیڅ پرمختګ یې نه دی کړی. لیبیا له 2015 کال راهیسې د دوو حکومتونو ترمنځ ویشل شوی چې یو یې د هیواد په ختیځ او بل په لویدیځ کې دی. د هفتر په مشرۍ د لیبیا له ملي پوځ سره روسیا، فرانسا، مصر، متحده عربي امارات، سعودي عربستان او یو شمیر عربي هیوادونه مرسته کوي، خو ترکیه، قطر او ایټالیا د سراج د حکومت ملاتړي دي. د امریکا سنا هغه پریکړه لیک د رایو په اکثریت تصویب کړ چې یو پیړۍ مخکې د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو ډلې زوجنه پکې جنوساید یا قتل عام بلل شوی دی. د نیو جرسي ډیموکرات سناتور باب منندس پرون د دې پریکړه لیکله تصویر ورسته ویل چې دوی سم کار کړی او د امریکا سنا په دې کار سره وخوده چې د تاریخ د سمې تګلارې ملاتړ کړي. د ارمنستان صدر اعظم دا اقدام ستایلی دی. ترکیه وایي د قتل عام له اصطلاح سره مخالفت کوي او انقره وایي چې دا خلک د ارمنانو د ډلیزي وژنې لپاره د عثماني امپراتورۍ د اقدام په ترڅ کې نه بلکې د کورنیو اختلافونو په نتیجه کې وشل شوی. دوستانو خبرونه مولا ازادۍ راډیو نو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. وبوري چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د استازو ترمنځ خبري یو وار بیا ځندېدلې دي، او په قطر کې د امریکا د مرکزی هیئت مشر زلمی خلیلزاد ویل دي چې دا خبري د طالبانو د ورستی برید لکبل چې په باګرام کې شوه ځندېدلې، او طالبانو ته وخت ورکړل شوی څو په دغه موضوع چې د سولې په برخه کې د افغانانو غوښتنه پوره کولای شي کنه ل خپل مشرتابه سره مشوره وکړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا موري چې لسګوره کسانو پرون په سواد کې د پاکستان د مسلم لیگ ګوند د سیمه ایز مشر فیروز شاه د جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخه ونیسي. همدارنګه به د افغانستان په اړه په نور ریپورتونو کې واورې چې د کابل کندهار د نخلون کې پلل نړیدو پوره اتمی اشتتیریږي خو لا هم نه دی راغول شوی. د کمپنۍ په سیمه کې د پل خلکو ته ګڼې ستونزې رامخته کړې دي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. لویدیزو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. یو شمیر نور مسایل هم درسره شریکوو. د اونیزو پروګرامونو په ترڅ کې به کور کلی اونیز پروګرام او نیمه نړۍ واورئ. په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې په باګرام هوایي اډې د دې ډلې د وروستي برید له کبله یو وار بیا تر نامعلومې مودې پورې ځنډېدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبان باید وښیي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي د سولې په خبرو کې لنډه وقفه راولي. نوموړي تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلي د پنجشنبې په ورځ چې کله له طالبانو سره مخ شو هغوی ته یې پر اګرام د وروستي برید له کبله خپل جدي نخواخې څرګنده کړ چې پکې دوه کسان وژل شول او لسګونه نور ملکیان پکې ټپیان شوې دي. طالب لورې د دې خبرو د ځن پاړه څوي د احمد تکل پر ریپورت کې اورو.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماخام پر ټویټر په یو پیغام کې ویل چې د طالبانو او امریکایي مرکچیانو ترمنځ د نهم پړاو خبرې تر نامعلوم وخت ځنډېدلې دي. خغلی شاهین ویلی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون پنځشنبه د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو لا استازو سره وکتل. خغلی شاهین لیکي چې د خبرو فضا مثبته وه او دواړو خواو موافقه وکړه چې له څو ورځې وقفې وروسته به بیا خپل خبرو ته دوام ورکوي. د قطر په خبرو کې د ځان راپور داسې مهال ورکول کیږي چې طالبانو په باګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر لوی اډه د چهارشنبه ورځې د حمله مسؤلیت ومنه. تیر ځل په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اتم پړاو خبرې روانې وې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په کابل کې د طالبانو په موټر بم برید کې د یو امریکایي پوځي او یو لس نورو کسانو له وژل کېدو وروسته دا خبرې له خپلې خوا لغوه کړې. خغلی شاهین په خپل پرونی بیان کې په خبرو کې د ځنډ علت نه دی خودلی خو له دې مخکې یو شمیر رسنیو په دې خبرو کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اختلافونو خبر ورکړی وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سولې او جګړې په مسله کې د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنځ ژور اختلافونه شته. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل پرون پنځشنبه ازادي رادیو ته ویل دا روښانه نه ده چې د جګړې د ډګر طالبان به د سولې په مسله کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي مرکچیانو پریکړې ومني کنه. خغلی حقمل وایي د همدې اختلافونو له کبله افغان حکومت د یو میاشتنی اوربند وړاندیز کړی څو دا خبره واضح شي چې آیا سیاسي طالبان پر جنگي طالبانو کنټرول لري کنه. د سیاسي چارو شننکی نظیم سمون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ملي امنیت د شورا اندېښنه پر ځای بولی.
قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې هغوی دا مفاهیمات مختلفي هغوی نظر له هغو نه چې په کوټه شورا کې دي، میرانشاه شورا ده او پېښور شورا ده، له هغوی سره ډېر تفاوت لري ځکه چې هغه ډلې چې دي عملاً په جګړه کې ښکېلې دي او د بهرنیو استخباراتو تر مستقیم فشار لاندې دي.
د طالبانو د قطر د دفتر ویان د ازادي رادیو د پښتنې ته چې آیا د باګرام پر اړې د طالبانو برید به د دوه په خبرو کې د ځند الاتوي تر اوسه جواب نه دی ویلای.
خو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا تیر شپه پر خپل ټویټر ځینې څرګندونې کړې او تریخ کاری چې دا خبرې په باګرام هوایي اډه د وسلوالو طالبانو د وروستي برید له کبله ځنډېدلې. په دغه برید کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي وو او تر 500 زیات نور ملکیان پکې ټپیان شوي وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر ویلي چې طالبان باید وخی چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي د سولې په خبرو کې لنډه وقفه راغلې ده. یو شمیر سیاسي کارپوهان هم فکر کوي چې د طالبانو د سیاسي او پوځي کړیو ترمنځ د نظر بېلوالی کولای شي د سولې مذاکرات او پر نتیجې باور کمزور کړي. که څه هم پرونه د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دا نظر رد کړ، ویل چې کله چې هم د سولې توافق لاسلیک شي په درې ساعتونو کې به دوی وتوانېږي چې هغه عملي کړي. نظیم سمون د ملي امنیت د شورا هغه اندېښنه پر ځای بولي چې وایي د سولې په اړه طالبان یو نظر نه لري. له ښاغلي سمون سره فریبا ظاهر مرکه کړې ده. دا مرکه اور
دا شواهد نه داسې ښکاري چې د طالبانو په خصوصي د شقاق یا دغه تحصیلتي رامنځته شوې ده، او که چیرې رسیدګي خپله طالبان په خپل منځ کې دغه مسایل حل نه کړي، نو ممکن دا نه یوازې د طالبانو لپاره بلکې د افغانستان لپاره هم، چې موږ فکر کوو چې تحصیلتي حل یوه طریقه شته، دغه طریقه هم بالاخره بند شي او روسیې هم طالبان ته جګړې باندې تاکید وکړي. ولی یو خبره باید یادونه وکړو چې د طالبانو ترمنځ ځینې استخباراتي عناصر، البته د قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې هغوی د مفاشات مختدي دي، هغوی نظر له هغو نه چې په کوټه شورا کې د میرانشاه شورا ده او پېښور شورا ده، له هغوی سره ډېر تفاوت لري، ځکه چې هغه ډلې چې دي عملا په جګړه کې ښکېلې دي او د بهرني استخباراتو تر مستقیم فشار لاندې دي. نو دغه اندېښنه له پخوا هم موجوده وه، ځکه دا طالبان هم چې د اوربند ته غاړه نه ږدي، یوازینۍ علته دا ده چې طالبان فکر کوي که چېرې دوی د اوربند خواته لاړ شي، نو ممکن همدغه ډلې چې دوی فکر کوي د دوی تر تابعیت یا امر لاندې نه دي، دغه ډلې بیا داسې د اوربند په وخت کې داسې عمل ترسره کړي چې د سولې پروسه تر
بلې. اوس چې دغه تاوتریخوالی دوام لري او هلته د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی به له امریکا سره تر هوکړې پورې خپلو حملو ته دوام ورکړي، دا ډول څرګندونې په قطر کې د سولې پر مذاکراتو باندې څونه اغېز کولی شي؟
بالکل، د طالبانو لکه مخکې چې یادونه وکړه، هغه ډله چې دوی مطلق د امریکایانو وصل غواړي او تاسې یو احساس ورته پیدا شوی چې دوی مثلا جګړه ګټلې ده او دوی باید خپل صاحب هغه فاتحانه پلان شي او واک قدرت، حتی دوی حاضر نه دي چې له افغاني لوري سره هم د حکومت سره هم مذاکرات وکړي. نو دغه لور یې د چالش یا مشکل کېدونکی ده په مذاکراتو کې، ولې دا هغه څه دي چې مخکې له مخکې په قطر کې د طالبانو سیاسي رهبرۍ د دوی ډاډ ورکړی وو امریکایانو ته، هغوی ویلي چې طالبان یو لاس دي او ملاحی مطلب دې ته صلاحیت ورکړې دي چې هر پریکړه کوي نو هغه به هغه په اخر عملي کیږي. دا ولې دغه په نوې پیښه چې وشوه او د دې نه وروسته دوه ساعته طالبانو په دې باندې خبرګونو، خو دلته دوه ساعته وروسته د دې اعلان خبره کړه چې دې په پروګرام هوی د جرمن په نظامي مرکز باندې بریک کړی دا او دا مسؤلیت دی. یعنی دا هم هغه څه چې ښکاري چې طالبان ترمنځ دوه ساعته ممکن د دې طالب رهبرانو ترمنځ شی باندې جنجال به بسونه براوانو چې څنګه د مسؤلیت وخت یو قوانخ د بل اخر دې اعلان خبره کړه. نو دا راځي چې یعنی ښکاري له شواهد نه ښکاري او د دې نه مخکې ما چې په خپل خبرو کې اډونه او کړه داسې راپورونه و چې د ملاحظه بسلا د ډلې ځینې اسپازو له افغانو مستقادو سره په دوبۍ کې نکړې و او خپل نارضایتي خودلې والې روان دي. دا هغه فکر کوي چې دوی د قطر د سولې په پروسه کې حاشیې ته سوي دي او ملا برادر هر څه راکړي دي انحصار کړي دي. نو دا هغه څه دي چې د طالبان خو یوه ډله نه ده، د شک پرته د میرانشاه شورا ده، د کوټ شورا ده، د پېښور شورا ده، تر ټولو خطرناکې افغاني شبکه ده چې هغه تقریبا سیاسي ډله ده چې کېدای شي د قطر دفتر پرې ډېر تاثیر ونه لري او د دې ترڅنګ هغوی استخباراتي ملاتړ لري له کرښې اخوا نه رحمه دي، هلته مدیریت ترلاسه کوي.
بله سمون صاحب، نو بیا روان وضعیت ته په کتو چې د طالبانو یو ډله هلته د سولې مذاکرات مخته وړي او بلخوا پوځي ډله یې بیا اختلافات لري او جنگ ته دوام ورکوي، نو که چیرې د سیاسي ډله واقعا په احتمالي ډول د سولې او اوربند توافق ته وهم رسیږي، د هغه توافق راتلونکی او دوام څنګه ارزوي؟
او هغه باور بلا پیوړی کی چې دا چې اوس روانه ده دا پایدار نه ده، دا بلکې مقطعی او حاله سوله ده، او دا متاسفانه د ډیره ناکامه تجربه ده په افغانستان کې. خو موږ یو لري چې دا نشي، طالبان چې یو لاس دي یو واحد هغه وي یو واحد دریم نه رامنځته شي، هغه مخته شي دا څنګه دی خو نور هم څومره یو لاس دي یو واحد دریم نه رامنځته شي، دا پروسه هم راځي.
دوستانو تاسو مرکه واوریده د خغلی سمون سره د په دې غږیدو چې آیا وسلوال طالبان کولای شي چې په خپلو کې هغه احتمالي سیاسي توافق چې له امریکا سره به کیږي عملی کړی او کنه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وسم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوایي صفی الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوست لیکلی په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د جګړې په اړه د ناسمې اطلاع ورکونې افشا ممکن امریکایانو ته جالبه وي، مګر افغانانو لپاره هیڅ خبر نه ده. ورسپانې مخکې په یو راپور کې لیکلي دوی داسې محرم اسناد ترلاسه کړي چې خی لوړپوړو امریکایي چارواکو هڅه کړي هغه اسناد چې افغان جګړه د نه ګټلو وړ بللې پټ کړي. واشنگتن پوست په خپل پرونی غنه کې لیکلي امریکایان او د دوی متحدین له هغو جنگ سالارانو سره معاملې کړي چې د بشري حقوقو سابقه یې له طالبانو بهتره نه ده. د ورسپانې په لیکنه کله چې د امریکا وست رسیده د سولې د خبرو د پایل لپاره د افغانانو غوښتنې څو واره له پامه غورځولي. واشنگتن پوست همداراز د ایشا فاونډیشن ورسته نظر پوښتنې ته اشاره هم کړي چې راتلونکي ته د افغانانو د خوشبینۍ اندازه مخ په لوړېدو ده. دا هم راغلي چې افغانان له سختیو سره سره د ولسواکۍ د ټینګښت او د هیواد د بیا رغونې لپاره خپل مبارزه جاري ساتي. د ورسپانې په لیکنه دا افغانان په هغه صورت کې چې امریکا د طالبانو په وړاندې خپله اوسنۍ طرحه تعقیب کړي له خطر سره مخ کیږي، نو اړتیا یې ده چې ملاتړ ترې وشي. نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان د ولسمشري ټاکنو د بهیر په کړکیچن کېدو یوه مقاله لیکلې. مقاله تر ډیره د ولسمشري ټاکنو د یو کاندید او اوسنی اجرایه رئیس عبدالله په دریز او دا چې څنګه د دریم وار لپاره د انتخاباتي کړکیچ په منځ کې ده تمرکز کړی. عبدالله په 2009 کال کې د حامد کرزي په وړاندې کاندید و چې د ټاکنو له دویم دوره یې انصراف ورکړ. په 2014 کال کې ځان په لومړي دور کې بریالی باله، خو د نیویارک ټایمز په خبره دا چې کمیسون اشرف غنی بریالی اعلان کړ د عبدالله پلویانو لارې او سړکونه بند کړل او بالاخره د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت جوړ شو. نیویارک ټایمز لیکلی عبدالله دا وار وایي چې هیڅ جوړجاړی نه کوي. د مقالې له مخې د 1990 کال د ولسمشرۍ ټاکنو شاوخوا درې میاشتې تیریږي، خو د رایو د شمیر او اعلان بهیر کړکیچن شوی او د عبدالله پلویانو په وو ولایتونو کې انتخاباتي کمیسیونونه ایسار کړي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د عبدالله پلویان وایي چې کمیسیون غواړي شاوخوا درې لکه رایې چې سم یې نه دي تصفیه کړي د اشرف غني په ګټه وکاروي، خو کمیسیون وایي له قانون سره سم او په پوره شفافیت خپل کار مخته وړي. نیویارک ټایمز لیکلی د ولسمشری ټاکنو د کاندید او اوسنی ولسمشر اشرف غنی کمپاینران بیا د ټاکنو د پایلو په اعلان ټینګار کوي. په مقاله کې د اشرف غنی د ټاکنیز ټیم په حواله راغلی چې عبدالله یې په خن جوړولو کې استاد بللی او ویلی دی چې د تل اوبه خړوي تر څو په قدرت کې برخه ترلاسه کړي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د سیمه ایز اردو په استخدام او روزنه کې د پاموړ پرمختګ شوی. د دې وزارت ویان روح الله احمدزی پرون ازادي راډیو ته ویل چې سیمه ایز اردو په افغانستان کې له دایر سره په مبارزه کې ښه نتیجه ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي او څرنګه د سیمه ایز اردو د روزلو پریکړه وکړه. ښاغلی احمدزی په مرکه کې د فرشتي جلالزی له ښاغلی احمدزی سره په مرکه کې فرشتي جلالزی لومړی هم دا پوښتنه کړې ده.
منطقوی اردو چې موږ په دې باندې کار کړی دی، د دې لپاره چې په ځینو سیمو کې د سیمو د امنیت د تامین لپاره خپله دغه سیمې خلک استخدامیږي او دا ځانته خاص شرایط لري چې د دې سیمې خلک د همغه اراضي سره دوی خپله بلد دي، له خلکو سره بلد دي. اوس تر اوسه پر چې زه تاسو سره خبرې کوم، پاک زره و نه سوه او یا کسان من د لاتروس پر په بیلابیلو قلو اردوګانو کې په سراسر د افغانستان کې تابع کړي دي، یعنی ځای په ځای کړي مو دي او تر اوسه پر دوی ډېره ښه نتیجه هم ورکړې ده. لکه مثال په توګه زه تاسو ته ویلی شم چې مثلا د افغانستان په ختیځ کې مثلا د داعش په لمنځه وړلو کې دغه سیمه ایز اردو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. د دوی د استخدام یا هم په دې سیمه ایز اردو کې د دوی د شاملې دو شرایط هم په همغه ډول باندې چې اردو ته یو کس استخدامیږي یا هم جلو جذب کیږي همغه شرایط به په دوی باندې عملي کیږي. تفاوت دا دی چې دوی ته د لپاره د سیمه خلک دي او د اصل سرباز چې د خپل رسمي سرباز دی اردو دی دوی ته سلپ سول کې معاش ورکول کیږي، اما د سیمیز اردو ته بیا 15 یا 15 د اصل معاش ورکول کیږي.
احمد صاحب دا به څونه د تشکیل و د دوه څونه زیات کړي د سیمیز اردو د استخدام څونه تاسو ګنجایش لري؟
که وسو منګه په دې باندې فایل کړی دی دا څومره من کولای شو دا به پراسون کی معلومه شي، ولی من ګورته دا ځای ورسلرو چې وکولای شو په غوسیمو کې چې موږ وړو په غوسیمو کې موږ کسان جلب کړو او دوی جذب کړو.
د دوی د استخدام شرایط څه دي؟ مثلا که یو ځوان دی یا تلس کلن دی مثلا په زابل کې اوسي، یا دی باید څه وکړي؟ کوم شرایطو باندې باید دی برابر وي چې دی د دې لپاره عریضه وکړي او شامل شي په دې کې؟
و شرایط کوم مخکې تاسو ته یادونه وکړله، هغه شرایط چې یو څوک غواړي راسي د اردو سوخته یا هم د اردو پلیکس کې یو ځای شي، هغه ټول شرایط په دوی باندې عملي کېږي. مثلا یو څوک باید مخدره مواد روږدي نه او سابقه د جرمي مثلا ونه لري، او دا موارد ټول په اول کې دوی ته روزنه ورکول کېږي. مشخصا د منګه مسلکي افسران دوی تراس کړي.
که یو څوک راځي او په ټولو مثلا زه غواړم په اردو کې شامل شم، کنه زه خو په ټولو شرایطو زه برابر یم چې مثلا یو دغه رسمي اردو ته که څوک راځي، نو بیا ولي په داسې ځای کې ځان واچوم چې هغه به بیا ماته 15% معاش کم راکوي؟ نو خو بیا به سمي اردو ته راځم تر هغه چې زه د منطقوي اردو ته راسم.
نه خو ډېر داسې کسان شته چې موږ خو جلب و جذب دواړو برخو کې ده، ډېرې داسې کسان دي چې په خپل سیمه کې د لپاره له خپل خلکو سره بلدي په هغه خپل سیمه کې غواړي چې اردو خو بیا رسمي که چیرې تاسو راځي هغوی بیا ځان ته قوانین لري، مثلا چې هر ولایت لیګل کېږي او هغوی د دې وطن د دفاع لپاره باید لاړ سي خپل اساسي دنده ترسره کړي.
احمد صاحب، افغانستان هغه سیمه ییز پولیسو مروزله او بیا د اربکو مثلا خو دوی داسې ډېره بده تجربه خلکو وکړه، ځکه هغو خلکو چې دوی په خپلو منطقو کې ولاړل که تربګیني درلودله چا سره که بدي درلودله چا خلک یې په تکلیف کړل، هغه تاسې څه فکر کوئ که تاسې اوس دا خلک استخدام کړي دوی ته مثلا یو کال شپږ میاشتې تعلیم ورکوي او بیا ټوپک هم ورکوي، دوی به بیا له هغه زوره استفاده ونه کړي له دغه خپله صلاحیت، تاسې به دوی څنګه کنټرول کوئ که دونه خلک مسله کوي؟
ما تاسو ویلې چې د دوی په راس کې زموږ مسلکي افسران د اردو دي چې هغه رسمي د اردو کې شامل کسان دي، دوی کنټرولوي او د دوی د ښوونې او روزنې نه نیولې د دوی کنټرول پرې چې خلکو ته آزار اذیت نه رسیږي، او د دوی ټول موارد چې هغه ځینې موضوعات پرې ربط لري په یوې ټولنې کې چې هغه په خلکو باندې ښه نه لګېږي او طبیعي ده چې د قانون پر خلاف کړنې دي دغو ته نه پرېښودل کېږي.
احمد صاحب، وخت نا وخت د مختلفو منطقو څخه د ازادي راډیو ته په پیغام ثبتوونکي ماشین کې عسکر پیغامونه اچوي، دی وایي چې معاش نه دی ورکړ سوی، مثلا غذا نه لري، په پوستو کې معاصره دي. نو په دغسې حالت کې تاسې نور خلک هم راجذبوي؟ فکر نه کوئ چې یو څه مسؤلیت به د خلکو د اولادونو په مقابل کې لري چې مثلا تاسې جذب کوي خو بیا هغوی ته دوا ورنه رسوي، د وسله ورنه کوي، یا مثلا ډوډۍ ور ونه رسوي او هغوی هم اچولي، دا څنګه فکر کوئ؟
یو شی زه تاسو ته په هغه حقیقت جدیت سره د موضوع زه غواړم تاسو ته در ورسوم چې اوسنۍ رهبری د وزارت دفاع ویده رهبری نه ده. موږ د جنگ په مرحله کې یو د اوس سره لدی چې تلفات د دښمن فوق العاده زیات شوې دي، په عین زمان کې موږ توانیدل یو چې د خپل ځواکونو تلفات کچه د تیر کلونو په پرتله د پام وړ راټیټه کړو. زموږ یو سرباز هم د اوس تاسو سره خبرې کوم د معاصرې په حالت کې نه دی.
دوستانو، د دفاع د وزارت لویان روح الله احمدزی سره مو د افغانستان د سیمایزی اردو په استخدام او روزنه کې د وروستیو پرمختګونو په اړه مرکه واوریده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې هدفي وژنې زیاتې شوي او په ځانګړې توګه پښتانه فعالان په نښه کېږي، لسګونه کسانو پرون په سواد کې د مسلم لیگ نون د ګوند سیمه ییز مشر فیروز شاه د جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې د وروستیو هدفي وژنو مخه ونیسي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د مدافع وکیل فیروز شاه د وژنې پر ضد پرون پنځشنبه د سواد د وکیلانو ټولنې له محکمو سره کار تحریم کړ او د سواد د قومي جرګې مشرانو پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخه ونیسي. فیروز شاه په سواد کې د مسلم لیگ نون ګوند سیمه ییز مشر و چې په تیر ځل انتخاباتو کې د ملي اسمبلی غړیتوب ته هم کاندید و. د نوموړي د کورنۍ دوه غړي افضل خان او شاه دوران مخکې لده د هدفي وژنو په لړ کې وژل شوي وو. د سوات د قومي جرګې ویاند احمد شاه زیارت د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې دوی له پاوځ، پولیسو او سرحدي ملیشات ځواک څخه وغوښتل چې د فیروز شاه قاتلان ونیسي او له قانون سره سم سزا ورکړي.
دغه کسانو نه قتل ولسته یا د کم لا انفورسمنت ایجنسی څخه داخلي چې موږ اوسم په دې کې موجود یو څه چې ورو نو هغه کاروایي کولای شو. کم د لا انفورسمنت ایجنسی یا کم د آرمی یا پولیس دی یا نور کمی داری دی هغه زر تر زر د دې چې کم دغه دی قاتلان دي هغه کیفر کردار ته ورسې او غوړم کړه دی واقعي سزا ولا ورکړي.
سوات هغه سیمه ده چې د پاکستان پاوځ د افراطی اسلام پالو وسلوالو ډلو پر ضد څو ځلې عملیات پکې کړي دي. فیروز شاه چې په عین حال کې د سوات د قبایلی جرګې غړی هم و د چهارشنبه په ورځ په خپل پلرني کلي دمغار کې له خپل باډیګارد سره یو ځای د نامعلومو کسانو په ډزو وویشتل شو. دوی دواړه روغتون ته ولېږدول شول خو د فیروز شاه ټپونه ژور و او ډیر ژر یې سا ورکړه. نوموړی پرون په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. پر نوموړي د برید پړه سمدستي چانه ده منلې. له دې پیښې یوه ورځ مخکې وسلوالو کسانو په خیبر پښتونخوا کې د پښتو ژبې شاعر افګار بخاري په ډزو وواژه. و څلوېښت کلن بخاري په شیعه مذهب و او له دې مخکې هم د فرقه یي تشدد پر مهال له څو حملو څخه روغ پاتې شوی و.
په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې په باګرام هوایی اډا د دې ډلې د وروستي برید لکبله یو وار بیا تر نامعلومې مودې پورې ځنډیدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي طالبان باید وښيي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي د سولې په خبرو کې وقفه راغلې ده. طالب لوري هم په مذاکراتو کې د ځان خبر تایید کړی. خدای نه دی ویلي چې ګوندې په باګرام کې وروستی برید چې مسؤلیت یې د ډلې پر غاړه اخیستی د دې خبرو د ځنډ سبب شوی دی. د سالنګ د مراقبت او ساتنې ادارې ویلي دي چې د سالنګ پر لویه لارې د لویو بارونکو موټرو د تیریدو مخه نیولې ده او دا چې په سیمه کې واوره او سخت طوفان روان دی د خطر د مخنیوي لپاره به تر ناڅرګندې مودې د غلاره د لویو بارونکو موټرو په وړاندې تړلې. افغان حکومت د تلې نه وشتمه نیټه رسمن د اوسبکي ژبې د ملي ورځې په توګه نومولې ده. جمهور ریاست په خبر پاڼه کې پرون خبره شو ویل ولسمشر غنی لا یو شمیر وزوک فرهنګیان او د فرهنګي او ټولنیزو بنسټونو له مشانو سره په کتنه کې په کلیس کې د دې ورځې د نومولو او د ازبکي او ترکمنی ژبو د مرکز د پرانیستو وړاندیز منظور کړ. او د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوه قرارګاه په دوو انتحاري حملو کې د نوموړي یولس وسلوال وژل شوي. د لیبیا د ملي پوځ په نوم د وسلوالې ډلې مشر اعلان کړی چې د دې هیواد د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره به پریکنده جګړه پیل کړي. دوستانو دا وو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. اوس مخکې له دې چې ونیسو پروګرامونو ته ورشو نیمه نړۍ درته وړاندې کوو کور کلی پروګرام واورئ. د خبرونې وروستی ریپورت راخلو. اوکراین د روسیې د ګاز سترن لیکا نارستروم دوه د امریکا له لوري د بندیز د اوکراین د روسیې د ګاز پر سترن لیکا نارستروم دوه د امریکا له لوري د بندیز د امکان هرکلی کړی. نور جزئیات به د فرشتې جلالزئی په ریپورت کې واورو.
د امریکا د سنا مجلس او د استاز جرګې کمیټو د دسمبر په 9 موافقه وکړه چې پر نورد سورم 2 د بندیزونو لایحه د امریکا د ملي دفاع د اجرااتو قانون ته ورزیاته کړي. دا به د پروژې د بشپړېدو په وړاندې خنډ پیښ کړي. د د روسیې د ګاز د نلیکه 1230 کیلومتره ده. نورد سټورم 2 نلیکه د دې ظرفیت لري چې په کال کې 55 میلیارد مکعبه طبیعي ګاز له روسیې د بالټیک سمندرګي په تل کې جرمني ته ولېږدوي. د نلیکه اتیا فیصده کار بشپړ شوی دی او پاتې برخه به یې د راتلونکي کال په پیل کې تمام سي. د اوکراین حکومت مکرراً اندیښنه څرګنده کړې چې روسیه به د دې پروژې له لارې په اروپا کې خپل اقتصادي او سیاسي نفوذ زیات کړي. اوسمهال د روسیې طبیعي ګاز د اوکراین له لارې اروپایي هیوادونو ته صادرېږي. که چیرې روسیه د ګاز دوهمه نلیکه بشپړه کړي، اوکراین به هر کال 2 میلیارد ډالر تاوان وکړي، ځکه اوکراین د روسیې د ګاز له ترانزیټه پیسې ګټي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي پر ټویټر ولیکل چې هیواد یې د امریکا له کانګرسه مننه کوي چې پر نورد سورم دوه د بندیزونو په ملاتړ کې 320 موافقه رای ورکړې دي. د ولادیمیر زلینسکي دفتر پر ټویټر لیکلي چې دا یو سیاسي پروژه ده چې په اروپا کې د انرژي امنیت ته ګواښ پېښوي. د اوکراین صدر اعظم الکسی هونچاروک هم د امریکا په کانګرس کې شوی حرکت ښه خبر بللی دی. واشنگتن هم له دې پروژې سره مخالفت کړی دی. واشنگتن مخکې خبرداری ورکړی و چې نورد سټورم 2 به د روسیې پر ګاز د اروپا اتکا زیاته کړي او مسکو ته به موقع ورکړي چې خپل پوځي فعالیتونه پر اوکراین فشارونه زیات کړي. د امریکا د استازو مجلس او سنا به د دې میاشتې په پای کې رایګیري وکړي. د امریکا د سنا جمهوري غوښتونکي غړي ټیټ کروز چې پر نورد سټورم 2 د بندیزونو د لایحې له اساسي ملاتړ کوونکو دی، ویلي چې یوازې د نړۍ څو کمپنۍ داسې ټکنالوژي لري چې د سمندر په تل کې د ګاز نه لیکې جوړولی شي او په دې کې یوه هم روسۍ نه ده. د ټیټ کروز په وینا دا په دې معنی ده چې که چیرې نړیوال شرکتونه مجبور شي چې د امریکا د بندیزونو له لایحې سره سم عمل وکړي، کرملن به د نورد سټورم 2 د بشپړولو په برخه کې له جدي مشکل سره مخامخ شي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوی ده.
تر ماستری کچه مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. دا نیم نړۍ خبرونه ته خراغلاست. دا کورنۍ واړیکو په خکولو او خرابولو کې خزي څرول لري. څنګه زاده دي سبب کېږي چې ځینې خزي د نورو خزو د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند د بادي ګوري. دا ډول کړنې خزي له کوم روحي او رواني ستونزو سره مخ کوي او دا کار د خزي او خاوند ګډ ژوند څومره اغیزمنولای شي؟
خبر سم را چې نیک وي خزوي خو یور یور ده.
حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کو په ما باندې چې دا د شي پخ کړی دی.
خپل خوشاله ما د دوی په کور کې د خسرانو
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب.
د همدې موضوع په تړاو زموږ همکارې فرشتې غنی او راپور برابر کړی. د خبرونې په ورستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
ویل کېږي ښځې د کورنیو ترمنځ د عاطفي اړیکو په ساتلو او د دې اړیکو په ټینګښت کې مهم رول لري، خو د دې خبرې برعکس هم زیاتې ستونزې زیږولی شي. یو شمیر خزی وای په افغانستان کې کورنۍ جوړښت داسې دی که هر څومره خزی له شغلي او ټولنیز پلاو په ځان بسیا هم وي، دې ته اړیکیږي چې ځینې خبرې دودونه او عادتونه ومني. او دا کار ډیر کله د کورنیو د نارینه غړو له لوري ترسره کیږي چې په پایله کې د کورنیو د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي او شخړې هم رامنځته شي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي سپوږمۍ وایي چې څلور کاله یې له واده تیریږي. د هغې په خبره د مشرې یور له کبله یې ژوند ډیر ستونزمن شوی و او له خاوند سره یې اړیکه تر دې ځایه خرابه شوې وه چې آن خبره یې تر وهلو ټکولو هم رسېدلې وه.
خبر څومره چې نیک